وخت په افغانستان کې مازدي ګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې سریلانکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر له جزئیاتو مو خبرو. دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو له وروستي حاله مو هم خبرو. او د خبرونه په دوهمې مئی کې د جمهوري ریاست له کاندید قطب الدین هلال سره مرکه درته خبرو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې څلور عسکر ووژل شول او یو لس نور ټپیان شول. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. خو لومړی به جمیله ظریف ته ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه واوروي.
ولسمشر حامد کرزی نن د یو پلاوی په مشرۍ سریلانکا ته ولاړ. د کندوز امنیتي مسولین وایي چې تیر شپه دوه تنه نیولې چې غوښتلې په یو هوټل کې ماینونه ځای پر ځای کړي. او د ښځو چارو وزارت په بغلان کې د یو سړي لخوا د خپلې ښځې د خولې پرې کول غندي. پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزی نن د یو پلاوی په مشرۍ سریلانکا ته ولاړ. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پڼه کې راغلی چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د سریلانکا له جمهور رئیس مهیندا راجاپاکسا سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په لاره پرختیا خبرې وکړي. په خبر پڼه کې هم درس راغلی چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې له سریلانکا سره د روغتیا، لوړو زده کړو، سپورت په برخه کې څلور تړونونه هم لاسلیک کړي. د کندوز امنیتي مسولین وایي چې تیر شپه دوه تنه نیولې چې غوښتلې په یو هوټل کې ماینونه ځای پر ځای کړي. د دې ولایت امنی قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوی کسان غوښتل دغه ماینونه په هوټل کې ځای پر ځای کړي چې ټاکل شوی وانند اشرف غنی احمد سی په ملاتړ غونډه پکې جوړ شي. نیول شوی کسان چې فضل حق او کریم الله نومیږي په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او ویلي دي چې له شاوخوا یو کل رئیس د طالبانو د یو قومندان قاری سلیم په امر په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. د ښځو چارو وزارت په بغلان کې د یو سړي لخوا د خپلې ښځې د خولې پرې کول غندي. د دې وزارت رسنیو څنګ مسولین له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي څو د دې پېښې عملینو ته د قانون له مخې سزا ورکړي. د بغلان د امنیت قومندانې ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې په بغلان کې یو سړي د خپلې درویش کلنې مېرمنې چې مشګان نومېده او پنځه ماشومان هم درلودل خولې په چاقو پرې کړې ده. بشارت وایي چې د مشګان خاوند د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند لوبډلې ته په نننۍ لوبو کې یو سلو شپېته منډې هدف ټاکه. د هند لوبډله د محل لګیا ده چې د افغانستان هدف پوره کړي او تر اوسه د هند لوبډلې په اتو اورونو کې شل منډې جوړې کړي خو کوم لوبغاړی اوټ شوی نه دی. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید درته وړاندې کوي.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف نن د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن تر دې خبرو مخکې په مادرید کې ژورنالیستانو ته وویل چې په اوکراین کې د بحران عمده دلیل هلته د رژیم ضد مظاهرو څخه چې د پوینا د اوکراین پر قوانینو ظالمانه سرغړونه وه د غربیانو ملاتړ.
دا وایي موږ باور لرو چې د ټولو ستونزو ریښه په حقیقت کې په دې کې ده چې نړیواله ټولنه ونه توانېده چې په اوکراین کې د رژیم ضد مظاهرو ته چې د وسلوالو کسانو لخوا د دې هیواد د قوانینو ظالمانه تخطي وه سم ځواب ورکړي. برعکس د دغو مظاهرو ملاتړ وشو او خلک لا ورته تشویق شول. لاوروف زیاته کړه چې مسکو نسی کولای چې له کریمیا څخه خپل عسکرو ته د پښتاګ امر وکړي ځکه دا عادي عسکر نه دي بلکې د په وینا د ځان څخه د دفاع ځواکونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کیف کې د خبرو پر وخت کریمیا ته د روسیې د پوځیانو ورتګ ته اشاره وویل.
It is not appropriate to invade a country.
دا وایي دا سمانه ده چې یو هیواد اشغال سي او یو هیواد د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ټوپک په میله خبري وکړي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پرون ویل چې په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخله د زور او تشدد څرګندونه کوي. اوباما ویل په کریمیا کې د روسیې د عسکرو حضور څرګندوي چې روسیه غواړي په زور په خپل ګاونډي هیواد کې نفوذ پیدا کړي. د اوکراین څخه یو بل روسي خبر وایي چې روسي ځواکونه په کریمیا کې د اوکراین د دفاعي مزایلو دوه کندکونه نیولې دي. په عین وخت کې رپورټونه څرګندوي چې د اوکراین پولیسو نن په دونسک سیمه کې دوه دولتي ودانۍ د روسي پلو مظاهره کوونکو څخه پاکې کړې دي. د روسیې، بیلاروس او قزاقستان ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري او د دریو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکاري پر پراختیا خبرې کوي. د روسیې د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویلي چې ولسمشران ولادیمیر پوتین، الکساندر لوکاشینکا او نور سلطان نظربایف به د دې هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو د اتحادیې د فعالیت پر څرنګوالي او د یورو ایشیا هیوادونو د اقتصادي اتحادیې پر جوړولو خبرې وکړي. د ګمرکونو اتحادیه کې روسیا، قزاقستان او بیلاروس غړیتوب لري. درې کاله مخکې جوړه سوې او د مسکو حکومت له هغه راهیسې هڅه کوي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه ورته راجذب کړي. روسیې پخوا ویلي وو چې غواړي تر 2015 میلادي کاله د ګمرکونو اتحادیه پراخ کړي تر څو د یوریشیا په اقتصادي اتحادیه بدله شي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او بحرین نن له قطر څخه خپل سفیران وایستل. دریو هیوادونو یو ګډه اعلامیه خپره کړې چې پر قطر یې تور لګولی چې هغه امنیتي موافقه نه ده عملي کړې چې د عربو د خلیج د هیوادونو ترمنځ موجوده وه او پر اساس یې دا هیوادونه د یو بل په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري. د خلیج د همکاریو شورا شپږ غړي لري. له دې شورا څخه د دریو هیوادو د سفیرانو دا ناڅاپي وتل د دې شورا په تاریخ کې ساری نه لري. قطر په وروستیو کې پر ځینې مسایلو له سعودي، بحرین او متحده عربي اماراتو سره مخالفت څرګند کړی و. قطر په مصر او سوریه کې د اخوان مسلمین د ډلې ملاتړ کړی او له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې غوړولې دي. خو سعودي عربستان او د عربو د خلیج نور هیوادونه د اخوان مسلمین ډلې مخالفت کوي او له ایران سره له دښمنۍ ډکې اړیکې لري. په پاکستان کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې څلور عسکر ووژل شول. بم د کرم ایجنسی په هنګو سیمه کې د سړک پر غاړه ښودل شوی و او رپورټونه وایي کله چې د پاکستانی ملیشو موټر د تیرېدو په حال کې و چاودنه وسوه. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دغه چاودنه کې یو لستنه زخمیان دي او رپورټونه څرګندوي چې د عراق د مرکز بغداد په شیعه میشتو سیمو کې نن په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي او زخمیان دي. رپورټونه وایي چې یوه چاودنه د عراق د مرکز بغداد په شیعه میشته سیمه شعب کې د یوه سرخلاصي مارکیټ درنه وسوه چې ګڼ شمېر خلک یې زخمیان کړل. په عراق کې سنی وسلوالې ډلې په دغه هیواد کې په دوامدار ډول پر شیعه میشتو سیمو حمله کوي او په دغه هیواد کې د تشدد کچه یې لوړه کړې ده. اوس به زما همکاره تاسو ته د افغانستان د ځینو مهمو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات درکړي.
د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا حالات د دولت کل کړي. کابل آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه یو. کندهار آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه څلور. هرات کې آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه درې. مزار شریف کې آسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه نولس ټیټه درې. او جلال آباد کې به سبا آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه اته درجه اټکل شوې ده.
د افغانستان او نړۍ خبرونه او د غرض د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو واورید. افغان ولسمشر حامد کرزی دی او پلاوی په مشرۍ نن سریلانکا ته روان شو. کرزی به سریلانکا کې ویل کېږي یو لړ د همکاري سندونه هم لاسلیک کړي. سریلانکا ته د کرزی د سفر پر جزئیاتو پر راپور سربیره دغه راز اوري چې یوې افغان ډاکټرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورې ښځې جایزه وګټله. د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو له حاله مو هم خبره وو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د جمهوري ریاست له کاندید قطب الدین هلال سره مرکه درته خبرو.
حزب اسلامی جګړه ورنکی خو طالبان خو کوي. زه دا وایم چې ډیر زر زر تر زر باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي.
د مخکښو خزو د پروګرامونو یو د لړۍ یو بل برخه درته خبرو او دغه راز د اوکراین حالات مو هم له پامنه دي غورځولي. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی دی او پلاوی په مشرۍ نن سریلانکا ته وخوځېد. ټاکل شوی و چې ښاغلی کرزی دغه سفر څه موده مخکې ترسره کړي، خو په کونړ کې د افغانستان د ملي اردو پر یوې پوځي پوستې د برید له امله دغه سفر لغوه شوی دی. ویل کېږي چې حامد کرزی به په دغه سفر کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د همکاریو ځینې سندونه هم لاسلیک کړي. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق تعقیب کړی دی. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې کرزی سره په دغه هیئت کې چې دی په راس کې دی څوک دی او دغه سفر په کوم هدف ترسره کیږي؟
بلې سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن له غرمې مخکې په درې ورځني سفر سریلانکا ته لاړ. البته دا سفر د سریلانکا د جمهور رئیس په بلنه نوموړي هیواد ته ترسره کیږي. په دې سفر کې له ښاغلي کرزی سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني، د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین دادفرس پنتا، په نړیوالو چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار یحیی معروفي، د لوړو زده کړو وزیر پوهاند عبیدالله عبید، د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنه افضلی، او د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل هم ملګری دي. ټاکل شوی چې په دغه درې ورځني سفر کې جمهور رئیس کرزی د سریلانکایي چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو او د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا باندې خبرې وکړي، او څلور تړونونه هم په دغه سفر کې لاسلیک شي چې دا د سپورت په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، او په افغانستان کې د سریلانکا د بشري ځواک د استخدام په برخه کې به دا تړونونه لاسلیک کیږي. ټاکل شوی و، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، چې دغه سفر سریلانکا ته جمهور رئیس کرزی تیره اونۍ کړی وای. خو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو طالبانو په حمله کې د افغانستان د ملي اردو د یو ویشتنو سرتیرو د وژل کېدو له امله جمهور رئیس کرزی خپل سفر تیره اونۍ سریلانکا ته وځنډاو، او دا سفر نن ترسره شو.
بله شفق صاحب، تاسو د حکومت رسنۍ او د دفتر له رئیس سره هم د دغه سفر پر اهمیت غږېدلی یاست. تاسو کولای شئ چې صفت الله صافی خبرې به په دې اړه واورو، که څنګه؟ بله
بله بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ما سریلانکا ته د جمهور رئیس کرزی د سفر په اړه د حکومت رسنۍ د مرکز له مشر صفت الله صافی سره مرکه کړې چې په ګډه به سره واورو. صافی صاحب، که سریلانکا ته د جمهور رئیس کرزی او ورسره پلاوی د سفر په اړه راتو وایست چې دغه سفر هدف تر ډیره کوم مسایل دي؟
تاسو په جریان کې چې دغه سفر چې وزنډید او هفته وړاندې، البته نن د افغانستان ولسمشر د لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ باندې سریلانکا ته سفر وکړ. دغه سفر کې به جمهور رئیس سریلانکا د جمهور رئیس سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې وکړي، د دغې اړیکو د پراختیا په برخه کې به د هغوی سره خبرې وکړي. همدا ډول د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ په یو لړ دوه اړخیزو همکارۍ باندې، چې د تحصیلاتي اړیکو په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې، همدا ډول د سپورټ په برخه کې، او د سریلانکا د بشري ځواک نه د استفادې په برخه کې هم تفاهم لیکونه او موافقه به لاسلیک شي.
صافی صاحب، یوه موضوع غدا چې سریلانکا هم تر څو کلونو مخکې پورې داخلي ستونزو کې راګیر و، او د تعمیل پلانګان هلته له حکومت سره جنګېدل، سریلانکا وتوانېد چې هلته امنیت ټینګ کړي په یو ډول سره. څومره امکان لري چې افغانستان هم جمهور رئیس کرزی په دغه سفر کې له دغو تجربو څخه استفاده وکړي، او هغه په افغانستان کې هم عملي سي، او دلته هم سوله او کراري راسي؟
زه فکر کوم چې د امنیتي همکاریو په برخه کې البته دغسې یو څه وجود نه لري، اما په دې کې شک نشته چې د سیمې په مسایلو، په سیمه کې د ثبات او د استقرار په برخه کې به دواړه خواوې خپل لیدلوری سره شریک کړي. اما دا چې یو ځانګړې نسخه یا ځانګړې تجربه په افغانستان کې د تطبیق وړ ده د سریلانکا که نه ده د تطبیق وړ، زه فکر کوم دا داسې څه وجود نه لري. په سفر کې
دغه ډول سفرونه د سیمې له هیوادونو سره ستاسو نظره د افغانستان د اړیکو د پراختیا لپاره څومره مهم دی؟
بدون لشکه با افغانستان دغه سیمایز حلقې او خپل سیمایز عمق، یا بالخصوص په خپل خارجي سیاست کې دیتا ډیر زیات ارزښت او اهمیت ورکوي. موږ د غواړو چې په سیمه کې ثبات او استقرار یوازې او یوازې د سیمې د لیدلوری، د شریکېدا او د دوی ترمنځ د نږدې او همکاریو په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. زه فکر کوم هغه ګواښونه چې په سیمه کې وجود لري، دا نه تنها د افغانستان په وړاندې، بلکې د سیمې د ثبات او د استقرار په وړاندې باندې خنډ او لاملونه دي. زمونږ د بهرني سیاست هغه لومړیتوب بدون لشکه چې د سیمې سره د همکارۍ او د دوه اړخیزو اړیکو تقویه کول لومړیتوب کې راځي، او دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده.
د حکومت رسنیو د مرکز رئیس صفت الله صافی و چې سریلانکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر له جزئیاتو خبرولو دا مرکه زما همکار نسیم شفق کړی و. نسیم شفق د غرض د سفر په اړه هم رڼا واچوله. افغان ولسمشر حامد کرزی دی او دولتي پلاوی په مشرۍ په درې ورځني سفر سریلانکا ته نن روان شو، او ټاکل شوی ده چې په دې سفر کې د سریلانکا او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او څو سندونه هم لاسلیک شي. یادونه ول ده چې سریلانکا اول مورز د افغانستان د ملي د کرکټ ملي تیم ته د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې چې په بنګلادیش کې روانې وي ماته ورکړه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دغه راز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د دغه راز د هند ملي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ هم د شیبه هم په بنگلاديش کې لوبه روانه ده. موږ به هڅه وکړو چې د دې لوبې له وروستي جریانه مو خبر کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ زړورو ښځو ته چې په سیاسي، ټولنیزو او بشري چارو کې زیاتې هلې ځلې کړې وي جایزې ورکوي. دا ځل یوې افغان ډاکټرې دغه جایزه خپله کړې ده. دا ډاکټره څوک ده؟ تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په راپور کې له جنقا الکوزینا اورو.
د کابل ملالۍ زیږنتون بنسټ ایښودونکي ډاکټر نسرین اوریاخیل د اوکراین یوه سیاسي فعاله، د تاجکستان د جمهوري ریاست کاندیده او د ګرجستان یوه راهبه د هغو لسو کسانو په ډله کې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د نړۍ د زړورو ښځو جایزې ترلاسه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2000 کال راهیسې هر کال د سولې، عدالت، بشري حقونو، جنسي مساوات او د ښځو د توانمندۍ په کار کې د ښځو د مشرتابه، جرأت او ښو کارونو په بدل کې د قدردانۍ په توګه د زړورو ښځو نړیوالې جایزې ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما میرمن میشل اوباما د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د نړۍ زړورو ښځو ته د جایزو ورکولو په مراسمو کې ویل:
دوی چې له هر ژوند سره تماس نیولی او هر روح یې راپورته کړی، داسې سپې راپورته کړي چې د نړۍ بېلابېلو برخو ته پراخیږي.
ډاکټر نسرین اوریاخیل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ویل:
زما خپله تجربه دا ده چې افغان میرمنې له ډیرو سختو شرایطو لاندې د یوې اوږدې مودې لپاره د خدای تعالی له لورې هغوی ته د ورکړو حقونو څخه محرومې وې. په هر صورت د نړیوالې ټولنې د زیاتې لیوالتیا، ژمنو او ملاتړ په برکت موږ وکړای شول چې دا حالت بدل کړو او په تیرو 12 کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې ولرو.
د اوکراین مشهورې سندرغاړې او فعالې روسلانا لشکو هم د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. روسلانا په 2004 کال کې هغه مهال زیاته وپیژندل شوه چې د اروپا لید سندرو سیالۍ کې جایزه خپله کړه. د اوکراین د سیاسي شخړو په جریان کې نوموړې د اعتراض کوونکو په څنګ کې ودرېدله او هر ماښام به د اوکراین ملي سرود په خپل خواږه غږ کې وایه. د نړۍ د زړورو ښځو د جایزې بل وړونکي د تاجکستان سیاسي فعال او د بشري حقونو دفاع کوونکي آینه حال بابا نظر واده. نوموړی په 2013 کال کې په تاجکستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې هم کاندیده وه. آینه حال د تاجکستان په زندانونو کې د شکنجو پر ضد غږ پورته کړی او کلونه کلونه د خپل غیر دولتي سازمان له لارې له تاجک مهاجرو سره مرستې کړې دي. د ګرجستان راهبې روزدان ګوتسریدزی د جنسی مساوات، د اقلیتونو د حقونو د ساتنې او د ښځو د مسلو په کار کې د نستړي کېدونکو هلو ځلو په بدل کې د نړۍ د زړورې ښځې جایزه وګټله. دغه راز د فیجي هیواد روشی کادیو، د ګواتیمالا یاسمین باریوس اګویلار، د هند لکشمی، د مالی فاطمه توري، د سعودي عربستان مها المونیف او د زامبیا بیتریس متوا هم د نړۍ د زړورو ښځو جایزې ترلاسه کړې.
و مریدل چې وی افغان ډاکټرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورې ښځې جایزه وګټله. دغه جایزې هر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زړورو ښځو ته ورکوي چې د سیاسي، ټولنیزو او بشري چارو کې زیاتې هلې ځلې کړې وي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای دور است کبیر به دور آمده ام و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بحیث یک کسی که از این خاک است آمد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري.
د په دې پروګرام کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ستونزو پر مسلې خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر او پوښتنه له مسؤلو چارواکو مطرح کړئ. دا پروګرام سبا په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم خبرونه کوي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد او خلکو غږ ګوند جمهوري ریاست له کاندید زلمی رسول نه ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت نن د لوی جرګې په خیمه کې غونډه جوړه شوې چې د حزب اسلامي د بیلابیلو څانګو او د خلکو غږ ګوند مشرانو او غړو په کې برخه اخیستې وه. جمهوري ریاست کاندید زلمی رسول ول د اتحاد ملاتړ به د بری خواته نږدې کړي. تفصیل د خان محمد سین پر پورت کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه د ملاتړ په لړ کې د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد په نوم اورګان د زلمی رسول ملاتړ اعلان کړ. د اتحاد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړه کړې و چې د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد او د خلکو غږ ګوند مشرانو او پسلګونو غړو پکې برخه اخیسته و. د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد رئیس قاضي امین وقاد وویل د هیواد په اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي د شوراګانو له مشرانو سره خبري کړي او د پریکړې ته رسیدلې دي چې جمهوریت ریاست ته د کاندید زلمی رسول ملاتړ وکوي.
زمونږ د افغانستان د خلکو کاندید زلمی رسول، د افغانستان د ملتونو کاندید زلمی رسول، د دې ملت کې څه حال دی؟ دا هغه کاندید چې څوګل پر تعلق نه لري، یو خو پر تعلق نه لري، موږ پر اتحاد زلمی رسول احمدیا
په یاد غونډه کې د حزب اسلامي د شوراګانو کابو 500 مشرانو برخه اخیسته و چې د ولسی جرګې ځینې غړي هم پکې شامل وو. د دې ترڅنګ د خلکو غږ په نوم د ګوند رئیس او د ولسی جرګې غړي شیر ولی وردګ وویل دوی هم پریکړه کړې چې د حزب اسلامي د شوراګانو له اتحاد سره بلاس یو او له زلمی رسول نه بملاتړ وکړي. جمهوری ریاست ته کاندید زلمی رسول وویل چې کبریالی شي په هیواد کې به د قوانینو شفافیت ته ډیر پام وکړي.
زمت پاینیم چې تاسو هر یو مشر کوي ولسی حمایت لري او تاسو لړا تک کړه د اعتدال برابرۍ او سازندگی ټیم کامیابی ته نور هم نږدې شو. او دا واضح کوم چې زما له انتخاباتي ټیم سره تاسو حمایت او همکاري تاسو د عالي تدبیر نښه ده او دا فرصت برابروي چې موږ او تاسو په مشترکه توګه د افغانستان د پرمختګ او ترقی لپاره کار وکړو.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه لسبان دی یوې مشت راهیسه دوام لري او په دې موده کې یو شمیر ګوندونو، سازمانونو او شوراګانو لبیلابیلو کاندیدانو سره ملاتړ اعلان کړی دی. په همدې حال کې تمه کیږي چې یو شمیر نور سیاسي کړي او شوراګان به هم په راتلونکي نږدې یو مشت کې د جمهوری ریاست د زینو کاندیدانو ملاتړ وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او په کندوز کې بیا جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ د ولایت خروټو قوم له لوري یو لوی غونډه جوړه شوې او تفصیل یې له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان پرپورت کې.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه د ملاتړ په لړ کې نن چهارشنبه د کندوز د خروټو د قوم شاوخوا 3000 اوسیدونکو د بی پراخ غونډې په جوړولو سره د جمهوری ریاست د نوماند اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. حاجی توس خروټی د دې قوم په استازیتوب غونډې ته په خپلو خبرو کې د ملاتړ ترڅنګ وویل چې دوی یو شمېر وړاندیزونه هم لري چې له هغې جملې څخه که د اشرف غنی احمدزی ټیم بریالی سو نو د کندوز په اداري واحدونو کې د 100 ولسوالۍ نورې هم زیاتې کړي.
ډیر غټ یو ولایت ده، پر نفوس ولایت ده، اما ولسوالۍ ډیرې کمې دي. موږ غواړو چې دغه ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی له خیره سره که په خپل د کاندیدوري کې کامیاب او برنده سو د موږ دپاره اول 4 ولسوالۍ کنه 2 ولسوالۍ به خامخا موږ ته دار جوړوي.
په همدې حال کې پرون او نن په کندز کې د عبدالله په پلوي هم غونډې جوړې شوې وې. اجمل آریان، ازادي راډیو.
دغه راز د جمهوری ریاست له کاندید قطب الدین هلال سره هم مرکه کړې چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې لنډو خبرونو وروسته درته خبرو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
مخکې مو واورېدل چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه اوس هم روانه ده. هڅه کوو چې د دې مسابقې له وروستي حاله مو خبر کړو، خو بیا هم د کرکټ په موضوع کې تمکیه وو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ډېر ژر به له یوې آزادې ازموینې وروسته د ښځینه لوبغاړو د کرکټ ملي لوبډلې جوړه کړي. دغه بورډ چارواکي وایي تر اوسه پورې افغانستان په رسمي توګه د ښځینه وو په برخه کې ملي ټیم نه درلود، خو له دې وروسته به د انکشافي پلانونو له مخې د ښځو ملي ټیم هم جوړ کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په آسیایی او نړیواله سطحه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریالیتوبونو د ښځو ترمنځ هم د دې لوبې د ترسره کولو لیوالتیا زیاته کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي له دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ملي ټیم نه و موجود، خو په نږدې راتلونکي کې به یوه سراسري ازموینه واخیستل شي څو تکړه نجونې د کرکټ ټیم ته لار پیدا کړي. کرکټ بورډ د دیانا بارکزی په مشرۍ د ځینو نجونو لخوا اعتراضونه چې په خبرې د ښځینه او د کرکټ ملي ټیم ته پام نه دی شوی ناسم بولي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبغاړي چې دا ادعا کوي چې مونږ د کرکټ ملي لوبغاړي دا دوی خپل نظر ده، دوی دا وړتیا نه لري چې د هیواد بهر سفر وکړي او هلته په هغه لوبو کې برخه واخلي. ولې په دې چې د دې توانایي نه درلوده چې په کومو لوبو کې مونږ باید دوی لوبولې وي، هغه لوبو کې ښځه لیدلې وي یا لاسترانه نه درلوده. نو تر اوسه پورې مونږ ملي لوبډله نه ټاکلې وو. ملي لوبډله لپاره به د ښځینه وو یو ازموینه اخیستل کېږي. دا د ازموینې وروسته که دوی که هر څوک یې پکې برخه اخیستلی شي او په لوړه کچه باندې یو لوبډله ټاکل کېږي، د هغې نه وروسته به د هیواد نه بهر ځي او لوبې به کوي.
ښاغلی هوتک وایي که څه هم دیانا بارکزی چې اوس یې د دې ادارې په خلاف اعتراض کړی، په دې ادارې کې د ښځینه او د انکشافي برخې مسؤوله وه، خو په کلنۍ ارزونه کې ناکامه او له خپلې دندې لرې کړی شوه. دیانا بارکزی بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې کرکټ بورډ د ښځو لپاره د کرکټ په برخه کې هیڅ پام نه دی کړی.
ما همیشه گفتم به کرکټ بورډ ما حق خوده می بخشم، ولی حق ورزشکار خوده نه می بخشم.
ما تل کرکټ بورډ ته ویلي چې خپل حق بخلی شم، خو د خپل لوبغاړي حق نه شم ور بخلی. زمونږ تیروتنه پس کېده، په همدې کې چې نه غواړو د خپل لوبغاړو حق متلف شي. که چیرې تاسو همدا اوس د کرکټ بورډ ته ورشي، د ښځینه او کرکټ هیڅ نه دی موجود. کرکټ بورډ که وغواړي کولی شي په یو کال کې یو نوی ټیم جوړ کړي، خو دا انجونې چې کلونه کلونه یې زحمت ایستلی، د دوی حق ولې تر پښو لاندې شي؟
ولی ای دخترای که سالها زحمت کشه اقضیه چرا پایمال شوه؟
ورزشکاران هم وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښې لاسته راوړنې لري او د اړتیا شته چې د کرکټ بورډ لخوا د نجونو د کرکټ ملي ټیم هم جوړ شي. دوی وایي چې په افغانستان کې د کرکټ ترڅنګ لا تر اوسه په نورو برخو کې هم د ښځو پراختیا ته لازم پام نه دی شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي څو د اوکراین د کړکیچ پر سر ترنګلتیا راکمه کړي. دا په داسې حال کې چې د سیشن بی په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کریمیا کې د روسیې فعالیت د تیری عمل وباله. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل آند وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پاریس کې د لبنان په اړه د کانفرنس ترڅنګ خپلو کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه د اوکراین په کریمیا سیمه خپل کنټرول ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د کریمیا په ټاپو وزمه د روسیې یرغل د تیری یو عمل بللی.
soldiers out of their barracks.
ولس مشر باراک اوباما وایي دا واقعیت چې موږ په کریمیا کې لا هم سرتیري له خپلو بارکونو بهر ګورو د دې نه خده هغه څه چې روان دي په حقیقت کې په اوکراین کې د روسي ټبرو یا هغه کسانو پاړه چې په روسي خبري کوي د اندېښنې پر بنسټ نه دي، بلکې دا په دې بنسټ دي چې روسیا هڅه کوي د زور له لارې خپل اغیز پر ګوندیو هیوادونو وتپي. دا هغه څه نه دي چې نړیوال قانون پرې عمل کوي. تر دې مخکې د روسیې ولس مشر ولادیمیر پوتین رد کړی و چې ګوندې په کریمیا کې روسي ځواکونه ښکیل دي او زیاته کړې وه یوازې د ځان څخه د دفاع سیمهیز ځواکونه دي چې د اوکراین پوځي اډې محاصره کړي. پوتین ویلي و د روسي هواري په توګه دا نه ردوي چې روسي ځواکونه اوکراین ته واستوي څو هلته د روسي ټبرو په روسي ژبه دغه غږیدونکو ساتنه وکړي. ولادیمیر پوتین وایي څومره چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو د کارولو خبره ده، نو دا مهال د دې اړتیا نشته، البته دا انتخاب موجود دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کیف ته د سفر پر مهال د روسیې دا عمل د اوکراین اشغال وباله. وی ویل مسکو د داسې یوې پلمې د غوښتلو لپاره ډېر کار کړی. نوموړی همدارنګه مسکو ته خبرداری ورکړ چې که ترنګلتیا راکمه نه کړي له سختو اقداماتو سره به مخ شي. جان کیری وایي که چیرې روسیا دا غوره ونه ګڼي چې حالات راخه کړي، که چیرې ونه غواړي چې په مستقیمه توګه د اوکراین له حکومت سره کار وکړي، هسې چې موږ هیله لرو چې دوی به یې وکړي، بیا به زموږ متحدان پرته له دې بل انتخاب ونه لري چې له موږ سره یوځای شي څو د هغه ګامونو اخیستو ته دوام ورکړو چې په وروستیو ورځو کې مې اخیستي او روسیا په سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي توګه منځوي کړو. زه غواړم د روسیې مشانو ته پټینګار وایم دا هغه څه نه دي چې موږ هڅه کوو بلکې د روسیې غوښتنې دي چې موږ داسې کولو ته مجبوروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جانکيري د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي چې روسیه به د امریکا د هر ډول بندیز ثواب وایي. لا بل خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما هم د اوکراین د بحران سره د چلن پاړه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ټلیفوني خبرې کړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسنوک ویلي د کرکیش د هواري لپاره حکومت له روسي مشانو سره اړیکې نیولې. نوموړي په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې ویل دا مهال دا پروسه په ورو مخکزي خو لومړني ګامونه اخیستل شوې دي.
په همدې مطلب سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. وړاندې دوه پروګرامونه لرو، البته د جمهوري ریاست له کاندید خود بودین هلال سره لومړی مرکه واورې، ورپسې هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه.
د جمهوري ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې.
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د مرکو په لړ کې د ازل قطب الدین هلال سره مرکه لرو. قطب الدین هلال د مولوی ظهیر الدین دیوبندی زوی، په 1301 مریز کال کې په خوست کې زیږیدلی دی. ښاغلی هلال په 1939 مریز کال کې د کابل له حربي ښوونځي څخه فارغ او لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې کړې دي. ښاغلی هلال تر 1950 مریز کال پورې د دفاع وزارت د طرح او ډیزاین په څانګه کې د ډیپلوم انجینر په توګه کار کړی، خو په همدې کال د سیاسي فعالیتونو له وجې د وخت د کمونیستي رژیم لخوا ونیول شو او د پولي چرخي په زندان کې بندي شو. هلال له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سیاسي کمیټې مشر او د پکتیا ولایت لپاره د دې ګوند ولایتي مسؤل و. قطب الدین هلال لومړی ځل په 1902 او بیا په 1915 مریز کال کې د صدارت د لومړي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. دای په تیرو څو کلونو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره او چې له دولت سره په وسلواله جګړه بوخدی او د همدی ګوند په استازیتوب د کابل له حکومت سره څو ځلې مذاکرات هم کړی دي. له خغلی هلال څخه مې د مرکه په سر کې پوښتل چې څه علت شو چې تاسو له وسلوال مخالفت لاس واخیست او ځان مو جمهوریت ریاست ته کاندید کړ.
زه خو کله چې دلته تغییر راغی او رئیس جمهور کرزی دلته دنده ترلاسه کړه، نو سره زموږ تعارف او مونږ کله چې په صدارت کې مونږ غټ کار کړو، نو زه بیا د هغه اول شپونه زه دلته راغلم او ما په بار بار دلته د هیئت په ترکیب کې یا مشرۍ کې زه له 15 ځلو نه زیات تلی راغلم او مختلفې طرحې ما راوړي دي. حزب اسلامي طرحې دي، انجینر صاحب حکمتیار طرحې هغه ما دلته راوړي دي، او بیا وروسته د یو نیم کال څه دوه کاله کېږي چې زه بیا دلته راغلم او په حزب اسلامي کې هغه رسمي دندې ما پرېښودې، خو هغه د حزب اسلامي غړیتوب تر اوسه پورې په برخه ده او په هغې افتخار کوم، خو رسمي دنده هلته په حزب کې نه لرم. او زه راغلم د یو شهروان ده او د دې ملک د یو باشنده په صفت مې د قانون څخه استفاده وکړه او د رئیس جمهور هغه هم دا و چې ټول د راشي په انتخاباتو کې د اشتراک وکړي، نو ما هغه غږ ته لبیک ویلی او زه راغلی یم په ټاکنو کې مې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړی.
اوس د خپلې اړیکې له انجینر ګلبدین حکمتیار سره څرنګه تعریفولی شي؟ انجینر صاحب وسلوال مخالفت کې تر اوسه دی؟
انجینر صاحب که څه هم په وسلوال مخالفت کې دی، خو هغه د مخالفت تر څنګ همیشه د سولې پلانونه رالیږلي، هیئتونه رالیږلي، او هغه د سولې لپاره د امریکایانو سره هم خبرې کړي، هیئتونه رالیږلي، د حکومت سره هم خبرې کړي رالیږلي، هیئتونه رالیږلي، او په انتخاباتو باور لري. دا اوس هم تاسو ګورئ چې د انتخاباتو د تایید په حق له بیانیه او خپل ابلاغیه صادره کړه، او زموږ په حزب اسلامي کې هم انتخاباتي اصول دي، نو دا څه داسې شی نه ده چې زموږ د اصولو خلاف ده.
خو یو شی چې اوس هم ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې جګړه د دې دولت پر خلاف روا بولی، تاسو سره موافق یاستئ؟
زه وایم چې د جګړو څه عوامل دي، او تر څو چې عوامل موجود وي دغه جګړې به په دې ملک وي. باید موږ کوشش وکړو چې د سولې د رسیدو لپاره هغه عوامل چې د جګړې په مخ کې موجود دي هغه عوامل موږ له منځه یوسو، او د غیر منځه وړلو لپاره ډیر مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي.
تاسو اوس دغه د اوسنۍ جګړه توجیه کوي؟ د
زویم چې د سولې د راتګ لپاره چې د سولې نشتواله د جګړې سبب ګرځېدلې، د دې لپاره مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي. که حزب اسلامي جګړه ورنه کوي خو طالبان خو یې کوي، بل څوک خو یې کوي،
جګړه خو روانه ده. او کنه
زه د جګړې دوام زه دوام چې ډیر زر تر زره باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي، د جګړې عوامل له منځه لاړ شي، جګړه د حل لار نه ده.
پښتنه او دې پښتنه ته موږ هم راځو چې تاسو د جمهور ریاست کاندید یاستئ او داسې ښکاري چې دا جګړه به هغه کاندید یا راتلونکي ولسمشر ته پاتې وي د ستونزې په توګه، نو که ولسمشر سي دې ستونزې ته څنګه د حل لاره په نظر کې لري؟
زه به تر ټولو اوله ترجیح سولې ته ورکوم او په دې هکله به داسې هرې ځلې کوم چې هغه صرف تظاهر نه وي بلکې حقیقت وي او پکې اخلاص موجود دی. په دې اوسنۍ هلو ځلو کې اخلاص نشته. چې زه یې مثالونه به تاسو ته ویلی شم، زه به تر دې حده پورې خپل اخلاص ښیم چې که زما د کامیابۍ نه بعد هم زما په استعفا زما په تنازل باندې سوله راځي، حتی زه به هغې ته هم تیار وم.
ولې تاسو داسې یو غږ نه کوئ چې مخالفین دي دغه اساسي قانون ته، لکه نورې ډلې چې اوس راغلي دي دلته په صلحه کې انتخابات کوي او حکومت جوړي یا هغه کې برخه اخلي، داسې یو غږ نه کوئ؟
زه وایم چې مخالفینو ته دا غږ کول چې راشئ ټکي په ټکي قانون ومنئ او سلا په ځمکه کېدی او تسلیم شئ، دا د سولې غږ نه دی، دا د تسلیمېدو غږ دی. دا قانون هم خپله په پارلمان کې چیغې اوچتېږي چې دا قانون قابل تعدیل دی، قابل تزید دی، قابل تنقیص دی او په دې باندې باید پوهان دانشمندان یو مرور وکړي او بیا د قانوني مراجعو له لارې په دې کې تغییر راشي. دا کومه نوې خبره
غواړي چې اساسي قانون تغییر ورکړي؟
زه به په قانون ته اساسي قانون باندې خامخا یو نوی تجدیدي نظر کوم، زه نه بلکې پوهان بلکې علما دانشمندان او بیا قانوني مرجع له لارې چې هغه لویه جرګه ده د هغې له لارې به په دې کې تعدیلات ضروري وي.
بل اړخ د وسلوال مخالفت چې غوی وي هغه د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې، تاسو به له هغې سره هم مخالفت وکړي؟
بهرنیو ځواکونو موجودیت تاسو ګورئ چې هغه دلته راغلل او د یوې واقعې په نتیجه کې چې هغه یا واقع وه یا بهانه شوه په امریکې کې وشوه، د هغې په نتیجه کې دلته راغلل او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. نو او بیا هغې نه وروسته مختلف قراردادونه امضا شول. افغانستان د یولسو ملکونو سره قراردادونه امضا کړي دي، یو ستراتیژیک تړون د امریکې سره هم لا دمخه امضا شوی دی او د اوسنۍ امنیتي تړون چې د بحث لاندې دی دا د هغه ستراتیژیک تړون یوه زمیمه ده، یوه برخه ده. په دې حکله هم مختلف مذاکرې هیئتونه د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ راغلل ولاړل، جانکیری دلته راغی او هغې نه وروسته رئیس جمهور لازم وګڼله چې یو مشورتي جرګه راوغواړي. زه ځواب وایم، مشورتي جرګه یې راوغوښتله. مشورتي جرګې یو دیرش مادې مشورې ورکړې، یو دیرش مادې مشورې ورکړې چې په هغې کې دیارلس مادې داسې دي چې په هغې کې باید په هغې باندې باید عمل وشي. چې مشورتي شورا کومې مشورې ورکړي دي د قرارداد د امضا کېدو نه مخکې باید په هغه دیارلسو مادو باید عمل وشي. چې په هغې کې فرضاً څلور مادې زه وایم، په هغې کې یو ماده دا ده چې د ګوانتنامو بندیان باید افغانستان ته حواله شي، یو دوه ماده دا ده چې که چیرې یو امریکایان دلته جنایت مرتکب کېږي نو هغه دې په امریکایي محکمې کې دلته او یا امریکا کې محاکمه شي خو افغانی ناظرین دی موجود وي. دریمه ماده دا ده چې که چیرې کوم ځای کې خساره رسیږي د امریکایي قواو لخوا، له کابل ورځ بمبار وشو په پروان کې، د دې خسارې باید فورا غرامات ورکړي او دغې بدلې ورکړي. او څلورمه دا چې کوم تاسیسات چې خارجیان دلته جوړوي دغه تاسیسات باید د شګو د خارو ډیرې نه وي، دغه تاسیسات باید معیاري تاسیسات وي لکه اوس نه دي داسې. او چې ترڅو اردو دې نه استفاده وشي، نو زه وایم چې د مشورتي شورا دغه مسایل باید په نظر کې ونیول شي، هغې نه وروسته به پارلمان او اوسنی رئیس جمهور فیصله کوي. دا فیصله خو زه نشم کولی.
پوښتنه دا ده چې تاسو نظر خلکو ته معلوم شي، وسلوال مخالفین ګلبدین حکمتیار یا نور ډلې د هغوی په هېڅ صورت کې د بهرنیو شتون نه غواړي، خو تاسو وایي شرایطو یادونه وکړه، د که چیرې د لویې جرګې شرایط ومنل شي په دې صورت کې به تاسو موافق یاستئ؟
زه وایم چې د لویې جرګې شرایط ومنل شي پارلمان چې د ملک استازي دی هغه تایید کی او رئیس جمهور به تصمیم ونیسی، هغه نه وروسته به دا یو قانوني تصمیم وي. دا قانوني تصمیم وي، خو ښه خبره دا ده، ښه خبره دا ده چې زر زر زموږ ملي اردو او زموږ پولیس مجهز شي او خارجي نظامي شتون پای ته ورسیږي. خارجي نظامي دایمي شتون زموږ د دې وطن د ملک په ګټه نه ده.
داسې ښکاري چې دغه مسله پاتې کیږي راتلونکي ولسمشر ته احیانا که پاته شوله، تاسو به دا تړون لاسلیک کړی او کنه؟ ځکه چې مشورتي لوی جرګې تایید کړی هم
زه به داسې تړونونه په پټو سترګو کله هم ځانه کوم، او زه به په دې حق له خپل ولس نه او د خپل عوامو رایه ګورم.
د لوی جرګې رایه تاسو د عوامو رایه
نه بلئ؟ زه به د لوی جرګې تر اوسه پورې لویه جرګه نه ده راغوښتل شوې،
مشورتي لوی جرګه.
زه به د لوی جرګې رایه غواړم، او زه به د خپل ملک دینی او ملي مصالح خامخا په
نظر کې نیسم. مشورتي لویه جرګه چې تاسو هم پکې ګډون کړی و، هغه تاسو د خلکو رایه نه بولئ؟
زه وایم چې د خلکو رایه قانوني رایه نه ده، بلکې مشوره ده. یعنی هغه یو قانوني فیصله نشي کولی، او په هغې کې هم چې کومې دیارلس مادې دي هغې ته تر اوسه چا جواب نه دی ویلی.
د ولسمشر حامد کرزي اوسنیو شرایطو ته څه په څه نظر ګوري؟ هغه وایي چې اول باید د سولې عملي شرایط عملاً دا پروسه پیل شي، بیا لاسلیک کوي.
زه د ولسمشر نمایندګي نشم کولی او د دې مسلې په عمق او ژوروالي باندې نه پوهېږم چې د ولسمشر په زړه کې کوم مسایل دي، کومې خبرې دي. ولې زما په زړه کې چې کومې خبرې دي او که زما کوم مسؤلیت وي، زه وایم چې باید زما د ولس نه پوښتنه وشي او زما د ولس ملي مصالح او اسلامي مصالح په نظر کې ونیول شي. بیا د ملکونو سره روابط موږ ضروري ګڼو. موږ د نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه بغیر دلته ژوند نشو کولی.
ولسمشر کرزی په دې نظر هم دی چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا بیا د پاکستان په لاس کې ده. ستاسو له نظره دغه ملکونه یا خصوصا پاکستان څومره په دې جنگ کې دخیل دی؟
زه وایم چې ملکونه به هر څه غواړي. ولې داسې ونه وایو چې سوله د افغانانو په لاس کې ده؟ ولې بین الافغاني تفاهم ته لاره هواره نه کړو؟ ولې موږ افغانان په خپل لاس کې
چې په افغانستان کې د جګړې عوامل بهرني هم دي؟ ځینې خو وایي چې پاکستان کې پټنځایونه دي، د پاکستان ځینې کړیو سره همکاري کوي، ځکه جنگ دوام کړی. په دې نظر تاسو نه؟
زه وایم چې ملکونه به زموږ خلاف هر څه کوي.
د پاکستان په باره کې
څه نظر لرئ؟ روسانو هم زموږ خلاف څه ونه کړل، مګر دا موږ افغانان یو چې تصمیم نیسو. موږ افغانان باید بین الافغاني مذاکرات وکړو او چاته دا اجازه ورنکړو چې زموږ په ملک مداخله وکړي.
پښتنه دا ده چې آیا پاکستان د وسلوالو مخالفینو نه حمایت کوي یا په پاکستان کې اوشته حمایت د ځینو کړیو لخوا کیږي او کنه؟
تاسو وګورئ چې په پاکستان کې مراکز موجود دي، مګر هغه مراکز تاسو وګورئ چې خپله د پاکستان د حکومت خلاف هم استعمالیږي. تاسو وګورئ چې سوات ټول ونیو، تاسو وګورئ چې وزیرستان کې روزانه د هغوی عملیات کیږي. زه پوزف فکر کوم چې د دې جنگ نه هغه ملک هم متضرر شوی او دغه جګړه د هغه ملک په خیر هم نه ده.
موافق نه یاست چې پاکستان کې ځینې سیاسي یا پوځي استخباراتي ادارې د هغوی له مخالفینو نه حمایت کوي د افغانستان د حکومت؟
زه وایم چې دغه مخالف دغه نه حمایت د دوی په خیر نه ده. دا نه زموږ په خیر ده، دا نه د دوی په خیر ده.
یعنی هغوی ملاتړ کوي ترې؟
هغه زه فکر کوم چې هغه څوک رښتیا که محب وطن پاکستانیان وي، نو باید د جګړې نه حمایت ونه کړي، ځکه جګړه د دوی په خیر نه ده. نه زموږ په خیر ده او نه جګړه د دوی په خیر ده.
یو بل ستونزې ته راځو. په دې حکومت کې په دې تېرو یولسو کلونو کې اداري فساد یوه لویه ستونزه پاتې شوې ده. تاسو څه تګلاره لرئ د هغې د له منځه وړلو لپاره؟
زه خوایم چې اداري فساد یوه ډېره ستره غمیزه ده زموږ په ملک کې، یو ستر مصیبت دی زموږ په ملک کې دا اداري فساد. او دا اداري فساد چې کوم دی، دا عوامل لري. د دې عوامل جنگ ده، فقر ده، لوګه ده، د سالم ادارې عدم موجودیت ده، د قانون عدم حاکمیت ده. دغه څلور شیان د فساد عوامل دي. او فساد موږ ویشلی شو دلته په څلورو کټګوریو. دا څلور واړه کټګوری فساد متاسفانه زموږ په دې ملک شته. اداري فساد. اداري فساد څه ته وایي؟ اداري فساد رشوت ته وایي، او هغه موانع چې د قانون د تطبیق په موارد کې ایجادیږي، او د روابطو بالادستی په ضوابطو باندې غلاګانې، سوء استفاده د رسمي اسنادونه، یعنی رسمي اسناد جعل کول، توفې اخیستل لپاره د دې چې د چا یو کار وشي، سفارشونه.
نو د دې لپاره
زه ټول فساد تشریح کوم. بل وایف اقتصادی فساد. اقتصادی فساد هغه ته وایي لکه قراردادونه ناروا، قراردادونه سب کانټراکټ چې اول دستو دوز دستی دو دست سه دست چار، په دې کې ستر ستر خیانتونه شوي په دې ملک کې. په دې قراردادونو کې تر ټولو زیات خیانتونه تر ډېر او څو محدودو خلکو کړي دي. د دولتي اموالو د دې غصب سخت په شدت سره شوی دی.
د جمهور ریاست د یو کاندید په توګه څه پروګرامونه لري چې دغه فسادونه ورک شي؟
زه وایم چې دا فسادونه ټول شته. د دې فساد فسادونو د لری کېدو لپاره ضروري شی دا دی چې د الهي قانون حاکمیت باید زمون په ملک کې زر تر زر عملي شي. الهي قانون حاکمیت او د قانون بالادستی او بل مکافات او مجازات د خو خلکو، د نیکو خلکو، د صادقو خلکو ګمارل په چارو باندې او باسپورس او پوښتنه دغه شیان کولی شي چې فساد عملا له منځه یوسي.
د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لري؟
د ښځو حقوق لکه څنګه چې اسلام ویلي تر اوسه پورې حقوق موږ نه دي ورکړي. په اسلام کې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شوي دي. ښځه حق لري چې تعلیم زده کړي، ښځه حق لري چې مکتب ته لاړه شي، ښځه حق لري چې په سیاست کې برخه ولري، ښځه حق لري چې اعلی تحصیلات ترلاسه کړي، ښه ډاکټر شي، ښه انجینر شي، ښه پروفیسر شي، ښه سیاستدان شي. ولی ښځه د اسلامي اقدارو مطابق زمونږ په کابینه کې ځای ونه لري؟ ولی په زمونږ په پارلمان کې ځای ونه لري؟ دغه حقوق ولی خزه خرڅ شي؟ خزه ته باید مهر ورکړل شي، خزه ته باید پلار میراث ورکړي، خزه نه استفاده وکړي، خزه باید
میړه ولسی کوم حقوق ورکړ شي، کوم آزادانه کوږي ورکړ شي، د کار کې، دفتر کې، تعلیم کې، تحصیل کې، په کابینه کې همشته. دا اوسنۍ وضعیت د قناعت وړ تاسو ته؟
زه هم دا اوسنۍ وضعیت خدای دا خو پیشرفت ده. دا حقوق باید نور ورکړل شي، خو چوکاټ باید اسلامی بھی. اوسنی چوکاٹ کی سب مشکلات شتا، پوسنی چوکاٹ کی خام خام مشکلات شتا. یعنی شرعی حجاب باید تطبیق شی، پمکاتبو کے باید کو ایجوکیشن یا یوزائے تعلیم دیدی مخنوی وشی، جلا جلا زایونا، جلا جلا لیلیه غوی تجوری شی. دغا حقوق ندی ورکل شوی، نو دی تعلیم مکمل حقوق لری. خزا دی خزی حیا او عزت باید و ساتل شی، ندی چی دی خزی دی حیا او دی عزت سرا لوبی وشی.
ورسته موضوع چی مونگا غوار تا سر مطرح کو، آقا دی انتقالی عدالت غختن ادا چی پدی تیر رول سکلونو که دا غختن شوی چی جنگی جنایتکاران باید محاکمه شی. دی غختنه تست تست زواب ده
د جنگی جنایتکاران د پاره باید دا اس اختصاصي محاکم جوړ شي، چې هغه ول تشخیص کی چې جنگی جنایتکاران څوک دي.
ته تا نظر څوک دي؟ دا
څوک چې دانشم ویل
دوی څومره تاسخیر
زوایم چې د تیرو کورونې جنگړو او جګړو عوامل باید ولټول شي. چا کړي، چا پیل کړي، څنګه پیل شوي، په چا تحمیل شوي، کمی خواهی ورانی شوي، باید دا دی پختنه وشي. دی پختنه ضروری ده. دا دی لپاره باید اختصاصي محاکم جوړ شي. دا فیصله زه نشم کولای.
په روانه جګړې کې هم له مختلفو لورو لخوا، د مخالفینو لخوا هم په چاودنو کې او په حملو کې ملکی خلک وژل کیږي. د حزب اسلامي هم د ځینو مسؤلیتونو په غاړه اخلي چې په هغه کې ملکی خلک وژل شوي دي. دا جنگي جنایت بوله یو کنه؟
د ملکی خلکو وژل، په بازارونو کې انفجارات کول، په جماعتونو کې، په مدارسو کې، په مکاتبو کې انفجارات کول، دا د اسلام له نقطې نظره، د قانون له نقطې نظره چې هر څوک کوي، دا یو ناروا عمل ده او دا قابل مذمت عمل ده.
ورستی پښتنه د دولت د مصالح ځواکونو پر ضد دغه سي کړنې چې اوس کیږي د هم ناروا بولي؟
زه وایم چې دا جګړې باید پای ومومي. کله چې جګړه موجود وي، په جګړه کې مرګ ژوبل کیږي. زه وایم دا جګړه ولی مخنیوي نه کوو؟ د دې مخنیوي لارې شته. زه د دې یعنی لارې اوس خو وخت کم ده، نشم ویلی. د دې لارې شته چې څنګه دې جګړو، څنګه موږ دې جګړو ته پای ټکی کیدو. موږ باید انعطاف وکړو، موږ باید تنازل وکړو. دا 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 دغه افغانانو منځ کې دا جګړې باید ختم شي. دا ورونه دي، دا مسلمانان دي، دا ټول د یو دین پیروان دي، د یو وطن اوسیدونکي دي. کچېرې دې زما د ملي اردو عسکر مري او کچېرې طالب مري، د دواړو مړی د افغاني مور کور ته ورځي، افغاني مور ور باندې ژاړي، نو باید دې جدا مخنیوي وشي.
د جمهور رئیس سره کاندید قطب الدین هلال سره مو مرکه واورېده او اوس هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده.
مخکښې ښځې. السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښو شزو په دې پروګرام کې داسې څوک زما میلمانه دي چې د افغان شزو او نجونو لپاره لوړ خیالونه لري. دا میلمانه مو شفیقه خپل وخت ده، دولسم ټولګی نه وای خلاص کړی دی. یو څوک چې دولسم لوستی وي خو د زده کړو زمینه ورته برابره وي، څه کولی شي او څه بدلون راوستلی شي؟
نه، بلکې پلانونه لرم چې انشاءالله په راتلونکي کې به هغه تطبیق کړم. لومړی تر ټولو لوی کار غواړم چې د افغان ماشومان لپاره، د هغو ماشومان لپاره چې د کورنۍ سرپرست یا هم د ساتنې کسې په ځان نورو بریدونو کې لاس ورکړي، د هغوی لپاره سرپناه ښوونځی ولرم. دوهم دا چې د پښتنو مېرمنو سره یو ځای د هغو ناوړه رواجونو په وړاندې کلکه مبارزه وکړم چې د دوی ژوند دی انحصار کړی دی او دوی پکې ژوند کوي. دریم دا چې نن سبا زموږ د کلیوالو خلکو ذهنم یو سورو خانه سوی غواړي د نجونو زده کړه وکړي، خو له بده مرغه هلته هېڅ زمینه نه ده. مثلا ښوونځي نشته، ښوونکي نشته، او دغه څه څومره لري چې هغوی خپل نجونې ورواستوي. غواړم چې په دغه برخه کې هم له دوی سره مرسته وکړم، ښوونځي او د تعلیم ځایونه یا مرکزونه په ولایتونو ولسوالیو کې ولرم.
شفیقه جانې، ته یوه یو تن کولی شته چې د افغانستان په سیر وی ټولنې کې دغه تغیرات سی هم د ماشومان په برخه کې راشي او هم د ولایتونو په سطح راشي تر سره کړي؟
یو ملک پاچا یو وی شنګ نه وی نو زه ډاډه یم که زه چیرته کلک هوډ ولرم او خپل پلانونه عملي کړم زه بریالی کېږم. په نړۍ کې ستر انقلابونه یو کس رامنځته کړي، خو دغه یو کس بیا د تل لپاره یوازې نه دی پاتې سوی. زه ډاډه یم که زه چیرته حرکت وکړم ما تر شا به ډېر خلک ودرېږي، نه دا یوازې چې زما تشویق به مېرمنې وکړي، بلکې داسې نارینه به هم پیدا شي چې زما لاس ونیسي او په دې لار کې به له ما سره ملتیا وکړي. د یو حزب مؤسس یو کس وي، خو وروسته له هغه څخه یو لوی ګوند جوړېږي او همدارنګه دغه لوی انقلابونه چې رامنځته شوي دي. دا لومړی یو کس هوډ کړی دی تر شا یې نور خلک درېدلي دي چې هغوی سره مرسته شوي ده په راتلونکي کې هم دغه تحریک ژوندی وساتي. نو زه به ورته سرلارې سم. زه ډاډه یم چې یوازې د کلي نجونې هم له ما سره مرسته وکړي، زه به په دې کار کې انشاءالله ژوند بریالی کېږم.
په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا زمینه برابره ده چې یو څوک سرلارې سي او په هغه پسې نور خلک روان سي؟
دا مهمه نه ده چې یو د یو څه زمینه د مکتب مسایل سي، خو په دې څه زمینه ځانته مسایل وکړو. دا مهمه نه ده چې یو څوک د مکتب وایي چې په دې لاره لاړ سم، زه به خپله لاره خپله تعیین کړم، خپل سرنوشت به خپله وټاکم. دا هغه څه دي چې زه خپل هغه وخت کې زه فردي استقلالیت لرم. زه له چا نه توقع نه لرم چې ماته زمینه مسایله کې، زه له چا نه توقع نه لرم چې ماته په لاره څنګه راځي کې. زه غواړم په خپل لار سم، خپل ځان ته زمینه مسایله کوم، په خپل لار باندې څنګه ګورم. ما دا تحریک په سیاسي نه وي چې زه له چا څخه وډار سم، ما دا تحریک په غیر اسلامي نه وي چې زه له چا څخه وډار سم. زه یو انساني، یو اخلاقي، یو تعلیمي کار، یو پروسه غواړم عملي کوم. نو په دې کې به زه ګمانه کوم چې به طبعا له ځینو خوندونو سره به زه مخ شم. لومړی به ممکن زه له کورنۍ مشکلاتو سره هم مخ شم، خو هغه داسې څه دي چې د یو څه د لاسته راوړلو لپاره باید یو څه له لاسه ورکړو.
څه اټکل کوې سي لویه ستونزه به څه یې ستا په مخ کې؟
دغسې زه شخصا ډېره خوشبینه یم، ګمانه کوم داسې یوه لویه ستونزه به زه ولرم. زه لومړی ممکن اقتصادي ستونزه ولرم، هغه زه د دې وروسته چې ما خپلې زده کړې مکمل کړلې وروسته د یو څه بودیجې پیدا کړې. زه غواړم چې د اقتصادي ستونزو د حل لارې لپاره له نړیوالو سره اړیکې ولرم، او که چېرته زما اقتصادي ستونزې حل شوې زه ګمانه کوم چې دا نورې ستونزې د ماته دومره څو اوسي چې ما له دې کار څخه په شا کې یا زه ونهشم کولی چې د خپل هدف ته ورسېږم. نور داسې کوم خاص خنډ د خپل ځان په وړاندې نه احساسوم.
شفیقه جانې، کوم اهداف چې ته لرې هغه عملی ژوند غواړي چې تا اشاره ورته وکړه او هوډې لري، او علمي زیرمه غواړي عملا ته خپل تعلیم ته دوام ورکړي، خو ته لدی سره څنګه شاعر یې؟ شعر بیا په خیال ولاړ وي، فکر کوي چې شاعر هم د وی ټولنې په عملی تغییر کې مرسته کولی شي؟
محمود طرزي کله چې ترکیه نه راغی د ځینې لیکنې ولیکلې، مطبوعات په افغانستان کې تهداب کې خودلو، هغه مقالي، هغه لیکنې او هغه د فکر ازادي دی بایسل چې د هغه وخت پاتچا د ته واحد څه وی چې د افغانستان استقلال یا ازادي واخلي، افغانان د ته واحد څه وی چې استقلال او ازادي واخلي. لیکنه یا ادبيات ټول لوی انقلاب را مزه کولای شي. شعر د ادبيات یو برخه ده، بلکې خبر از ما شعر تر اساس د شعر د یو بس هدف لپاره نه لیکم چې زه یاد کړی سم. خو زه لمړی غواړم په شعر کې ته وګورم چې محروم دي غاګو باسم غاګو چت کړم. دا ممکن کولی شي پاغ نارینه چې هغوی محروم کړي دي څه تاثیر وکړي. بل شخص د شعر د ځان لپاره لیکم، زه د چا لپاره نه لیکم، د شعر د خپل ځان د ارامال لپاره لیکم. شعر داسې څه دی که زما شخصي ژوند دی، که زما خپل یو څه چې وي، نو دغه پلانونه چې زه لرم دا د ټولنیز دي، دا د ټولنې سره سروکار لري. زه په شعر کې یوازې له خپل ځان سره
شفقه خپلواک مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې ملاصد رادیو سره برخه واخیسته.
تاسو هم مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com